د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجد 15 د جنوري میاشتې 15. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کېده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سړی څه نشته. ایوانان د تیږې د غونډۍ پلاستیک په شیشه پیدا کړي، دغه په هماغه وسوځي.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خود ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځې کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه دید کم ده، د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې 2 ځایا راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامه غو چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سي کوم. نو دلته مونږ 3 کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیز کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیوالی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوی و. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلوه بیلتون غوښتون کې نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو لکبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لننه د اورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمدیم که برای یک لقمه نان بایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيزاي شوي شاه زمان اسوسييټيټ پرس اژانس ته وویل
هیڅ شی موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډي پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه
داسې چې دې ګرد وچ کلک وطن غنمان مګر دغه وچ کلک ولاړو په خوشاله یم. شپږ بجرې به مځکه لرم یو ګر سره مکرلی لا نو.
په بدخشان ولایت کې د واورې د راشې له امله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي. خو داسې اټکل کېږي چې په دغه غرني ولایت کې شای نور تلفات هم اوښتي وي. همداراز په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلي چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خپرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلي دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي. خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښو خوړو غوښتنه کوي خو دی آن د سپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زمو کستون زیل حد زیاد دی نه ورشتا نه وری او نه هم بریجی ما شومان می ناروغان دی نه په هیچ چت څو کړم کله هم د خپل د پخی وړ پړو غوښتنه کوي چې هغه 15 افغانۍ قیمت ورې خو هم را پیسې هم را سره نشته بلس یا 15 لست ته و شاړي بیا لا یاد یو زی ډیر وخت کیږي چې موږ نه وخت وړلې او نه هم میوه
پس می خوبان بسیار وخت می شات ما یادم نیست کی شات کی ما گوشت او میوه را به خدا قسم نریدایم.
د رحیم په څیر ډیرې کورنۍ چې بیزایه شوي په دې 150 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وی خپل ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
ما پنځه اولادونه دي، مشر تقریبا یو لک کلن او ورور یې اختیار باندې کار مار خو نه کوم او کار کوي نه شو خپل مې چې خان دي خپل ما ته دغه او د ځامن مې چې دی وانه بچاري تلې کما قلمونه خرڅې ما ځګری کې ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي یاد شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه میرمنې چې د IRC کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا IRC باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شوول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کیلري هم تودولی نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو ښځینه حمام خاونده ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. خو ازادي راډیو سره یې خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګېدلې دي. د ښځینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور سترې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچني موارد ونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کېږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوړي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډېر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیت ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هوارې کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بیو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو یې فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو یې مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دي، څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام چمتو کی.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کوي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د ژمي په موسم کې د سون توکو د بیو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې دې نه خري، ښاري موټر چلوونکي دې بے حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي، تر 40 کیلومتره زیات دې له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي، هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولي دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروشتونو تر 1200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې تر څنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته وروشتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې پکښې کې ورښتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیاته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالي، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولي دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالي زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی، فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بل خوا د دغه ولایت د نادالي او ګریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې اوسېدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمیر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ د دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني زیانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلات.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او د دغه ولایت د والي ویان عبدالباري راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و مېرمنې او پنځه ماشومان و هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بېخي ډېر ور اوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریش، نادالي او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 څلور نوي 9000 څلور سوه اتیا 1000 اته سوه اتیا
او پنځل زره نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کېږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرزیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پرېسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپندنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باسټن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده. سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوې او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د له منځه تللې جمهوري نظام پر مهال یې د دې هېواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوې او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کېږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
او سمیو بهرنی مسله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر یو میلیون مثبتو پیښو واوښتې. دا بې ساري شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري یوه څونامي به رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا مثبتې پیښې تر یو میلیون تیرې شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې یو میلیون او اتیا زره دوه سوه یولس کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمیره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړه بي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي څونامي به رامنځته کړي.
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبتې پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتونو کې تیره اونۍ د وو ورځو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8,452 ته ورسید.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي وایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته یې د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کاله باندې محکوم شو. په پاکستان کې میشت ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو له وجې په دغه هیواد کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي او نه ورته سهولتونه برابرولی سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسېږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه من سره مادر کار شته، نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي. په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید مادر کار ته راوړئ. موږ بار بار ورځو کمشنری ته، موږ ورځو دغه ته، موږ ورځو هغوی مطلب موږ ته کارتون نه راکوي. موږ پولیس نه سي پاغابیم، یارانه کابینه غواړي چې کارډ وښیوه، نو موږ ته یو کارډ هم نه وي. هغوی به مجبور بس موږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم دسم نه سي په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته موږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونې یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چکېږي، چک پسینه دي، کاروباري نه دي، یا خو دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کړای شي، نه پېښور ته کړای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کار نه وي، هلته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې داسې چې دی ته په ګورمنټ سکولونو کې میرې پلورې د کډینه غوړي، د کډینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار سره هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې دا چا سره دغه 2023 پر کډینه نشته، دغه مکسره هیڅ ذمہوارال نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي، چې په کې 14 لکه پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پوری په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشک کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شوې وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړي. چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2010 کې هم لکه حکومت دغې خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړي. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کارډ دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي ځکه چې کوم ملک کې چېرته چې کډوال
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 14 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4 په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زموږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پوه عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
که چېرته داسې یو حالات جوړ شي کنه لکه څرنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو پکار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کړي او یو ان ایچ سی آر سره په تړون دوی د هغې رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي. لکه فرض کړه چې ته انرجسټرډ یې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو ته هلته چې کومه ته موومنټ نه شي کولی ته کاروبار نه شي کولی د دوی سره د پولیس چلند هم ټیک نه وي نورې ډېرې ستونزې سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو ان ایچ سی آر هم پابند دی چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغې ته اسانتیاوې جوړې کړي او د هغې د رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2016 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورور د کندی د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې تاجیش کار کېږي. موږ مځکې غصب شوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي یو. موږ ډېرې خراب شوي دي. موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ وسلام.
خواهش مو دا د احساسو نه چې زموږ دغه آواز پر طالبانو ورسوئ. په دې کارتیناو سره کیناو کې یو سړي ګیره کله کړې وه. طالبان ورته ودرېدل او سړي ته ویل وه ولې دې دا ګیره کله کړې. هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم ما هم کله کړې ده. او بس دس سړی په دې پښو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پې روانې. موږ جیګ کښه په خانې ته ویوړ. نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړې وطن نه کوم خو لاړ شو چېرته وتښتو دوی د لاسه د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم. د کندهار له ولایت څخه تاسو یو څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحاله په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا عمل نه شو قبول.
سیاسي تعصب کم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشي به عدالتي ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتي او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل د ولایت څخه اجازولي دغه پیغام د ازادۍ راته وتبرېدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی وو، اسلامي مربوطتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټول یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد سردار محمد امنیتي ملکي او دفاع درلوله څلور میاشتې مخکې د کندهار د هوایي میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي. نن مې نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کړم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانانو مبارک پسې پرته ده، حیوانان وزدوي نو وزدي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمینردي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمدا خواهش دی چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي، او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسو ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپا مغورولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک تخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسو څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته دا کومکونه راځي د ولسوالي په واغه کې ایلی یو کور شل نفر هم نیسي، ایلی یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم، هېچله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلې هم داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپل